سلامونه ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې د دې پروګرام زیاتره برخه د ازادي په چپو کې پروګرام ته ځنګړې شوې ده خو تر هغه وړاندې خبرونه د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په ټوله نړۍ کې دیموکراسي د شاته تګ په حال کې ده انټونی ګوترش نن پر خپل ټویټر باندې لیکلي رسنیز کارکونکو له سانسور توقيف او فزیکی تاوتریخوالي سره مخامخ دي ګوترش زیاته کړې چې آزاد مطبوعات او پرته دیموکراسي دوام نشي کولای نن د سپتمبر 15مه د دیموکراسي نړیواله ورځ ده د ملګرو ملتونو سرمنشي په داسې حال کې په نړۍ کې د آزاد رسنیو پر اهمیت ټینګار کوي چې په افغانستان کې هم د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بیان پر ازادۍ اکړې تنګ شوې ده طالبان بیا وایي د بیان ازادۍ ته ژمن دي د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استاذ توماس نیکلسن تازه ویلي وو افغانستان کې خبريالان او رسنیز کارکونکي له خپل سره توقيف او زورونې سره مخامخ دي په افغانستان کې د خلکو نړیوال پروګرام وایي د بشري مرستو مؤسسو له هیڅ چا د پیسو غوښتنه نه ده کړې او له ټولنیزو رسنیو څخه د تماس نیولو یا نوم ثبتولو لپاره کار نه اخلي په افغانستان کې د خلکو د نړیوال پروګرام یا WFP وایانت وحید الله امانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې بر خپل ټوټر پاڼه یې خپور کړی ویلي ځینې کسان په فیسبوک او واتس اپ کې شته چې غواړي داسې وخی چې ګواکې له WFP سره کار کوي دا ټول پیغامونه جالي دي او د نوم ثبتولو کومې فورمې چې دوی شریک کړي هغه هم چالي دي د خړو نړیوال پروګرام الله خواله رسنۍ ولکه واتس اپ او فیسبوک د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د خلکو د نوم ثبتولو یا تماس نیولو په خطر کار نه اخلي تر دې وړاندې په خواله رسنیو کې په خبر شوی پیغام کې د خړو د نړیوال پروګرام په نوم د 500 افغانۍ په بدل کې د مرستو ورکولو لپاره د نوم لیکنې غوښتنه شوې و د بریټانیا د دویم ملکی الزابت د تدفین مراسمو ته د افغانستان په شمول د څو هیوادونو چارواکي نه دی بلل شوی په دې مراسمو کې چې د دوشنبې په ورځ به په لندن کې ترسره کیږي د افغانستان ترڅنګ سوریه میانمار بلاروس او روسیه ته بلنه نه ده ورکړل شوې او د افغانستان کرکټ بورډ وایي د 2022 نړیوال شلوریز جام ته افغان لوبډلې اعلان کړی ده کرکټ بورډ سات مخ کې په یو اعلامیه کې لیکلي چې په نوملړ کې محمد نبی لوبډل مشر نجیب الله زدران برس تیال لوبډل مشر رحمان الله ګربز وکټ ساتونکي او حضرت الله زازی ابراهیم صدران عثمان غنی درویش رسولی عظمت الله عمرزی راشد خان قیس احمد مجیب الرحمن فضل حق فاروقی فرید احمد ملک نوین الحق او سلیم اسافی شامل دي همدارس شریف الدین اشرف رحمت شاه ګلبدین نائب او افسر زازی د احتیاطي لوپړ پتوګه ټاکل شوې دي د یادونې وړ ده چې د راتلونکو شلوریز نړیوال جام په الف ګروپ کې افغانستان نیوز لند انګلستان او استرالیا لوبډلې موجود دي چې دوه نورې با ورته نه لومړی پړاو څخه لرموي د غراز د یادو سیالیو په بی ګروپ کې هندستان بنگلاديش پاکستان او سولي افریقا لوبډلې ځای پر ځای شوې دي چې یاد ګروپ ته به هم دوه نورې لوبډلې له لومړی پړاو راځي یادې سیالۍ د راتلونکو اکتوبر میاشتې پر 18مه د استرالیا په کوربتو پیلېږي چې د نومبر میاشتې تر 14مې نیټې پورې به دوام مومي
آزادی پڅپوک
در امواج آزادی
درنو اوریدونکو السلام علیکم هیله منیم خو وسیزه صفی الله ستانگزای مو د آزادی پڅپوک خبرونه ته خراغلاست ویم تخنیکی چاره سید عبدالقادر جلالوف مختوری امریکا متحده ایالاتونو تازه اعلان کړی چې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو 3.5 میلیارد ډالر به ډیر ژر د افغان وجهي صندوق له لارې دوی ته وروګرځوي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیټ پرایس د سپتمبر په 14مه د یوې خبري ناستې پر مهال ټینګار وکړ چې دا شتمني به سویس ته انتقال کړي او طالبان به ورته لاسرسی ونه لري
The Taliban are not a part of this financing mechanism.
Taliban د دې مالی میکانیزم برخه نه دي او د پیسو آزادیدل د افغانانو په ګټه دي. لدی شتمنوي به په واضح توګه ساتنه کیږي او له بې ځایه مصرف او ناوړه استفادې څخه د ساتنې لپاره به تفتیش کیږي.
په دې سربیره امریکا ژمنه ښودلې چې د دې شتمنیو د آزادولو تر څنګ له عامو افغانانو سره د $1 میلیارد بشري مرستو په برخه کې هم له نړیوال بانک او آسیایي پراختیایي بانک سره کار روان کړی دی. د پروګرام په اوله برخه کې په همدې موضوع غږیږو. دویمه موضوع مو د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا وروستۍ ناسته ده، چېرته چې د ملګرو ملتونو راپورتر ریچارډ بینیت د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه وښوده. د پروګرام میلمانه مو دي ښاغلی محمد عمر داودزی په پاکستان کې د افغانستان مخکینی سفیر او افغان سیاستوال، او ښاغلی ابوالاحرار رامزپور د بشري حقونو فعال او د نړیوالو چارو شنونکی. له آغلی شکری بارکزی مو هم دعوت کړی دی چې په دغه پروګرام کې راسره ګډون وکړي. په ناروې کې د افغانستان مخکینی سفیر او د حقونو فعال چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا په وروستۍ ناسته کې هم حضور درلود، هغوی به هم په څو شیبو کې له موږ سره وصل شي. خو مخکې له دې چې د پروګرام لومړۍ پوښتنه له ښاغلي داودزی وکړم، د پیسو د آزادېدو په ارتباط باندې د بورد د یو ټاکل شوي غړي ښاغلي ډاکټر انور الحق احدي لنډه مرکه به تاسو ته خپره کړو.
او زه د دغه نوي صندوق چې جوړ شوی دی د افغانستان د پیسو لپاره په سویس کې د دې د معتمدینو د هیئت غړی یم، او هدف د دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل سي، او دلته په امریکا کې خطر د دې وسی په دې باندې هم داوا وسی.
ډاکټر صاحب احدی، یو شمېر افغانان تشویش لري چې دا پیسې به په بشري مرستو مصرف شي او د افغانیو پښتمانه به کمزوري شي، دا پیسې به په څه شکل او په کومو برخو مصرف شي؟
و ځینې ضروري مصارف د دولت لکه عضویت په بین المللي مؤسساتو کې، که چیرته د طالبانو حکومت یې ورنه کوي بیا په هغه صورت سره کېدای سي د نه استفاده وسي. دا پیسې د هغه په ډول استفاده نه کیږي د بشري کومکونه، خه که ډېر فوق العاده حاد یو شی اوسیږي نو په هغه صورت سره کامل ردول به یم چې د غلط اوسیږي. ول دا پیسې د هغه لپاره دي د پولي د افغانستان د پولي چارو لپاره دي چې د ضرورت په وخت کې ورنه هغه وسی استفاده وسی. د بشري کومکونو لپاره امریکا خپله ځان ته $1,400,000,000 یې سده بین المللي مؤسسات ته ورکړي، او آسیایي بانک او جهاني بانک هم سده $1,000,000,000 پورې سده هغه ورکړي دي.
آیا تاسو د افغانستان بانک د پاتې پیسو په اړه چې لا هم په امریکا کې د معلومات لري چې هغه به هم د صندوق ته انتقال شي او که به په امریکا کې ساتل کیږي؟
هغه نورې پیسې لا تر اوسه پورې هم په محکمه کې پاتې دي. د محکمې حکم سره وخت راسه په اساس باندې بیا ورباندې تصمیم ونیول شي.
سویس ته د افغانستان بانک د کنګل شوو شتمنیو د انتقال پر سر د څار او د ټاکل شوي بورد یو افغان غړي ډاکټر انورالحق احدي خبرې مو واورېدلې. ښاغلی داودزی، اوله پوښتنه له تاسو کوم، د امریکا د دغې وروستۍ پریکړې په تړاو د تاسو نظر څه دی؟ په څه حالاتو کې دغه پیسې سویس ته انتقالوي؟ غواړي څه ثابته کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تخنیکی همکارانو ته اوریدونکو ته سلامونه په وړاندې کولو سره، او دا هم یو مهمه خبره ده، اما ډیره مهمه ده طالبانو لپاره نه ده، د افغانستان لپاره مهمه خبره ده. د پیسو موقعیت بدل شو او د پیسو مدیریت بدل شو. ما په فکر باندې ډیر لوی تحول نه دی، ځکه مدیریت د لحاظ هم بیا هم د امریکا د قبضې نه نه دي وتلي. سویس باندې امریکا کنټرول لري، بینلی کانال کې دي، دا یا په بل عبارت د طالبانو اختیار کې نه دي، هغوی ترې استفاده نه شي کولی. د ډیر وخت نه بینلی ټولنه په دوه رایې کې واقع ده. یو خوانه نه غواړي چې طالبان سره کومک وکړي، خو بل خوانه نه غواړي چې د افغانستان د خلکو مشکلات ډیر شي. نو دا پیسې ځکه انتقال کړي چې په هغه حالاتو کې چې اشد ضرورت وي د افغانستان خلکو ته، یا منحیث د مملکت افغانستان ته، نه منحیث د دولت یا حکومت، په هغه حالاتو کې د دین استفاده وشي. یو وخت چې په دې کې زه ضروري ګڼم چې یادوري کوم، دا پیسې خو بانکي دا هر کال ګټه راوړي، نو هغه ځینې مصارف د عضویتو د عاجلو دغه هغه ګټې نه مکور کیږي، ګټې نه مصرفولی شي. نو دا یو ښه تحول دی، خو دومره ښه نه دی چې طالبان ورته خوشاله شي. د منیز د افغانستان خلکو خو خبر ده چې ورته خوشاله شو چې یو قدم حداقل نږدې شو، چون هغه معتمدین یا مدیران حداقل 50% افغانان دي. څلور نفری ګروپ د معتمدینو کې دوه افغانان دي چې یو حاجي صاحب چې پخوانی د مالی وزیر و، هغه په دې مواردو کې ډېر وارد سړی دی او ټینګ افغاني احساس لري. ابل ورور نه پېژنم، هغه هم همدغسې دی حتما. نو دا هم ښه خبره ده چې نیم کله د افغانانو مدیریت ته ورغی.
بله، مننه کوم. د سویس د بهرنیو چارو فدرالي ادارې اف ډی ای هم ویلي دي چې ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان بانک کولی شي په اوږد مهال کې د دې پیسو نه استفاده وکړي، خو دا به هغه مهال شونی وي چې پر افغانستان بانک سیاسي نفوذ نه وي او دې شتمنۍ څخه د ترهګرو د مالي ملاتړ د مخنیوي لپاره مشخص کنټرول رامنځته شي. په همدې ارتباط ځینو رسنیو له هغې ډلې سی این این لیکلي چې بالاخره دغه پیسې افغانستان بانک ته انتقالیږي په آخر سر کې، مګر همدغه دوه شرطونه دوی هم یاد کړي چې یاوې د بانک مسؤولانه مدیریت دی او بلې دا یقین ورکول چې دا پیسې به ترهګرو او مجرمو ډلو ته په لاس نه ورځي. ښاغلی رامسپور، غواړم له تاسو وپوښتم چې څومره ممکنه ده طالبان دغه ډاډ ورکړی شي چې هم به بانک په مسؤولانه توګه مدیریت کوي او هم به دا یقیني کوي چې پیسې به ترهګرو ته نه ورځي. دغې حقیقت ته په کتو چې څه وخت مخکې د القاعدې مشر کسام طالبان نه تاییدی تر اوسه پورې په کابل کې د امریکا په برید کې ووژل شو.
زه هم په خپل وار تاسو ته محترم داوزای صاحب ته او د رادیو درنو اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. او په سر کې خدا باید عرض کوم چې متاسفانه زه ډیر خوشبین نه یم چې دا پیسې د امریکایي بانکونو څخه یا د ریزرو بانک څخه سویس صندوق ته، سویسی صندوق ته انتقال کیږي. دا زما په هاند د افغانانو په ګټه نه دي، ځکه چې دا پیسې د افغانستان د پیسو ملي پښتوانه وو او دا باید هڅه هلته ساتل شوی وای او دا به نور لارې چې هلته موجود دي، چې مثلا د ریزرو پیسې بانکونو کې خودل کیږي د هغې نه ګټه هم راسته راځي. همغه رقم چې مخکې د وزیر صاحب هم اشاره وکړل، دا هم افغانستان ته او عام افغانستان ولس ته ګټور وو، خو متاسفانه د افغانستان ولس نن سبا په خپل سرنوشت باندې حاکم نه دي او د دوی شکون په ټولو هغه تصمیمونو چې بهر کې نیول کیږي متاسفانه هیڅ نقش نه لري. دغه پیسې انتقال سویس ته د کارپوهانو له هنده دا تورم زیاتوي. که چیرې دغه پیسې نه افغانستان استفاده وکړي او پیسې چاپ شي، دا به بانکي تورم زیاتوي افغانستان کې. دا د اقتصادپوهانو نظر ده او دا چې په دې کې افغانان هم ګډون لري په نظارتي بورډ کې دا ښه خبره ده، خو متاسفانه هغه وخت چې دغه کسان په افغانستان کې حاکم وو او افغانستان کې قدرت هم درلود، د موږ اقتصادي وضعیت ډیر ښه نه وو. هغه وخت هم د $2 میلیارډ ډالر کرپشن افغانستان کې موجود وو. یو بیلګې د ګمرکاتو عواید ده. طالبان په یو کال کې 1.15 میلیارډ ګمرکي عواید ترلاسه کړي دي، حالاندا چې په عین وخت کې د جمهوریت په وخت کې $4.8 میلیارډ ترلاسه شوی وو. $4 میلیارډ تاسو وګوري او 1.15 میلیارډ تاسو وګوري، نو دا خپل دا ښیي چې په هغه وخت کې فساد ډیر وو. او دا هم ښیي چې خوشبختانه افغانستان نن سبا په خپل عوایدو باندې متکی شوی دی تر دې کچه پورې. مثلا سږ کال که چیرې موږ او تاسو ملي بودیجه ته تصدیر شو، دا بودیجه د طالبان سره له دې چې دوی ډېر مسلکي هم نه دي او دا بودیجه دوی تصویب کړې دي، 2.1 میلیارډ افغانۍ دوی بودیجه تصویب کړې دي چې تقریبا له دې نه 1.6 میلیارډ افغانۍ د ملي عوایدو څخه دوی ترلاسه کولای شي او نور عواید هم دوی لري چې دا عواید هم کشیر اضافه شي کیدای شي دوی دغه بودیجه مکمل د ملي عوایدو څخه پوره شي. دغه د پیسې انتقال باندې زه ډیر خوشبین نه یم، اقتصادي کارپوهان هم خوشبین نه دي، دا د افغانستان په ګټه نه دی. او د حدیث د خبرو په ارتباط باید عرض وکم چې د امریکایي محکمه هغه په یو مرحله کې د وروستیو وختونو کې دا فیصله وکړ چې امریکایان حق نه لري چې د افغانستان د دغه ریزرو پیسې څخه دوی د 1 سپتمبر د قربانیانو په ارتباط استفاده وکړي او دوی ته تاوان ورکړي. دا فیصله شوی ده کیدای شي حدیث په دې کې په جریان کې نه وي. او بله مسله هم دا ده چې د بین المللي سازمانونو عقل وزوت دومره زیات نه دي چې افغانان حتما هغه باید همدغه پیسې څخه ورکړي. دا پیسې د افغانستان بانک د پښتوانی په تفصیل باید وساتل شي او دا باید حیف مایل ونه شي. په دې کې ډېر نگرانی نن سبا موجود دي.
بله خاغل رامسپور د بهرنوی چارو وزارت ویان د امریکا نیت پرایس ویل چې د امدغی د تاسو خبره هایفو میل یا د بیزای مصرف ارتباط باندې دوی ډیر قوي څارون کې لري او نه پرېږدي یا اجازه نه ورکوي چې دغه مسله داسې وشي چې هایفو میل شي یا په بل رقم مصرف شي. البته دا ډاډ امریکایي چارواکو ورکړی دی، مګر په هر صورت ښاغلی داودزی له تاسو نه هم غواړم وپوښتم چې اوس خو دغه پیسې امریکا سویس ته لیږي. ښاغلی هادیم وویل چې په ځینو ډیرو خاصو حالاتو کې کیدای شي دغه پیسې راووزي، او د سویس اداري هم ویلي چې دا به د افغانستان بانک ته بالاخره په هغو شرطونو ورکول کیږي چې مخکې مې یادونه وکړله. مګر فکر نه کوي د افغانستان اوسني حالات تر دې نور نشي خاص کیدلی. د ملګرو ملتونو د راپور په اساس نږدې 15 میلیونه خلک له لوږې سره مخ دي. په دې کې هاده لوږه هم شته چې ماشومان هم پکې زیات دي او خلک د لوږې له لاسه مري په اکثرو ځایونو کې. څه فکر کوئ حالات تر دې هم خاص کیدای شي په افغانستان کې؟
حالات خو خاص دي، په دې کې شک نشته، ډیر خراب دي حالات، خلک ډیر پتنګ دي، ډیر مصیبتونه، ډیر مشکلات دي. خو هغې دپاره نورې لارې ضروري دي چې د بینالمللي ټولنې سره رابطه ښه شي، هغوی تشویق شي چې کومک وکړي. اوس هم امریکایان یوازې امریکا یعنی $1 میلیارد د غور لاندې لري چې همدا بشري مرستو ته یې ورکړي، او اروپایان هم لري، خو بیا هم هغه مرستې مشروطی پا دیدی چه نفع طالبان تا یا اسلامی امارت تا ونه رسیگی. نو آغام دیر مشکل کرده دا دا دراک واقع دا بین میری کولنا چه دیر مشکل ده چه مرست خلکو تا ورسه او طالبان تا دی داغی گتا ونه رسیگی. اما دا پیسی دا بودیجا دا پخوا همم دا شکل بانی و پا مشکل و حالاتو یا استراری حالاتو که مصرفی دلی یا بعضی وخت برته چول کېدی. په کې مثال په توګه کله چې د کابل بانک بحران راغی 2009-2010 کې $600 میلیونه د همدغه پیسو نه راوستل شول د کابل بانک د نجات لپاره مصرف شو، چې بیا ځینې برته ور واچولې او هغه بیا بېله قصه ده. دلته اوس فعلا هغه حالاتو کې خو دغه بورډ اجازه نه ورکوي، زه یقین لرم چې دا مصرف شي. خو داسې حالاتو کې لکه مثال په توګه اوس افغانۍ نوټونه زاړه شوي دي، او دا د نوټونو زړېدل دا په خپله د افغانۍ د بې ثباتۍ او د کمزورۍ باعث کیږي. اقتصاد ضعیفېږي، خلک کوشش کوي چې کلدارې واخلي، ډالر واخلي، نو دا خو دوباره چاپ غواړي. دې چاپ دپاره فکر نه کوم چې طالبان دې بودیجه ولري او دې کې دغه په دې حق لري خپل منابعونه تخصیص ورکړي چې نوي دوټونه چاپ کړي. نو زه فکر کوم چې شاید همدغه بورډ د دې بودیجه نه، د همدغه ذخیره نه، بودیجه نه د نوټونو د چاپ دپاره مصرف کړي، چې هغه بیرته بیا په کرنسی باندې، په پیسو باندې تاثیر غورځېده، افغانۍ په قوت باندې تاثیر غورځي، افغانۍ بیا هم په خپل یو حد ثبات کې پاتې کیږي. نو چې بیرته راوګرځم، دا همیشه زه چې اورم خلک د افغانستان د خلکو فعلي مصیبتونه او بشري مشکلات د دې پیسو سره ربط ورکړي، دا دواړه ربط نه لري. دا پیسې خو اقتصادي پښتوانه ده، دا د پیسې پښتوانه ده، دا دې لپاره نه دي چې په دې غنم واخیستل شي، په دې اوړه واخیستل شي، یا په دې باندې سي پروژې عملی شي چې خلکو ته کار پیدا شي. هغه لپاره نوري لارې دي چې باید ولټول شي، افغانستان درته یو نورمال حالت ته راشي. یو خبره ضروری ګڼم چې دا وری کوم، کله چې په دوحه کې خبره روانه وي د افغانستان د دولت یعنی جمهوریت امریکایانو خپل مرسته یو په څلور رقم کړه، یعنی 15% کم کړ، 25% ته راورسول. موږ چې پښتنه وکړه ویل چې موږ دا پتی دوه چې د سولې نه بعد چې اسلامي حکومت جوړیږي هغه سره به موږ $15 میلیارد یو ځایي مصرف کو، او هغه وخت ما دیږي تمرکز هم په دې و چې هغه ولسوالۍ چې د جنگ په بنا باندې د باسازی او انکشاف نه لري پاتې شوي دي هغوی ته اولویت ورکړل شي. نو منظور مې دا و چې که چیرې د اسلامي امارت او د دنیا رابطه ښه وه او په رسمیت پیژندل شي وو یا په ماغه خوا سمت روانو، نو بیا دې ته ضرورت نه پیښېدل چې د پښتواني پیسو باندې فکر وکړو چې اوس بشري مرستو څنګه ترنه استفاده وکړو. متاسفانه چې هغه روابط خو نه دا چې ښه شوي نه دي، بلکې خرابېدو خوا روان دي، او طالبان د انزوا خوا روان دي، په سرعت باندې روان دي، ټول هغه موارد چې باید د اعتماد او اعتمادي په دنیا کې هغه کې د منفي خوا روان دي
مشرف خوانی دی روان د پښتنه ورسته ام لرو یو بحث کې ترغه مخ کې به یو مسله بلم خاغلی رامسپور و پښتم خاغلی رامسپور تاسو چې تجربه لري د بشری مرستو د ویش په برخه کې او په ځینو نور مسایلو کې د بشری حقوقو په برخه کې لکه څنګه چې مخ یادونه وشول دغه پیسې به د سویس بانک ته زیاتمن به په کاروبار چول کې یو ګټي به هم کوي ډیره پیسې دي څه فکر کوي آیا ممکن ده له تخنیکی پلوه چې د بشری مرستو د تمویل لپاره په ځینو حالاتو کې د ګټي نه استفاده وشي که څنګه کله خپل اصلي پانګ نه نشي کېدای
دا خو بیا هم بورډ ته ارتباط لري چې بورډ سره کوم خپل کارت یا پروسیجر دوی جوړوي او هغه غټ ملک د امریکا متحده ایالات دوی سره کوم نظر لري چې باید دغه پیسې څخه د افغانانو په ګټه تر کومه کچه پورې استفاده وشي د بشری کومکونو په ارتباط کوم مخکې هم اشاره وشو چې تقریبا د امریکا متحده ایالاتونو یو میلیارد او 1.3 میلیون ډالر اجلا کړی دی او د بین المللي بانکونو لاره او بین المللي مؤسسات لاره افغانستان ته لیګل دی او د لیګل پروسه دوام لري دا غټ کومک د چابانانو سره کیږي د ملګرو ملتونو لخوا هم دا کومکونه وشل کیږي زه فکر نه کوم چې دا اولویت وي اولویت دغه پیسې هغه رقم چې په استټمنټ کې ویل شوی دا دی چې مثلا کچیر افغانستان د برښنا له پیسې نه قرضدار وي کیدای شي په هغه کې مثلا دی پرداخت وکي یا کیدای شي دغه پیسې چې مخکې د وزیر سره اشاره وکړل په چاپولو کې دوی سپما وکي په دغه موضوعات کې کیدای شي ډیر اړین دي خو بیا هم د کارپوهانو له هانده چې ما دوی سره خبره کړې دي دا خامخا تورم زیاتی ځکه چې دا یو پښتونونه او بهتره دا و چې دا پښتونونه به ساتل شوی وای بهتره خو طریقه دا و چې طالبان کله چې قدرت ورسید د افغانستان د سولې لپاره او د ملي توافق لپاره یو لار جوړ کړي وای چې د ټول سیاسي جهتونه او افغانان یو بل سره راټول شوی وای بین المللي شناخت رامنځته شوی وای او د افغاني پیسې قوت او د افغانستان اقتصاد لا پسې ګلندر شوی وای خو متاسفانه چې دوی یو په بل پسې دا اشتباهات کوي او ځان انزوا او تجرید خواته بیایي او دا د دې لامل چې بل اخر چې دا پیسې چالتا موجود وو دا پیسې انتقال سي سويس ته او په دې کې بورډ جوړ سي او په دې کې نن سبا دا خبرې وتر جوړانه چې سره قم باده مصرف سي
ډیره مننه کوم ښاغلی رامسپور او ښاغلی داوودزی له تاسو مننه کوم که څو لازی پات شي چې زین اوریدونکو تام وخت ورکو اوریدونکو کولای شي د ازادي رادیو په واتس اپ باندې 00422124401 زنګ راته وه البته د مو واتس اپ شمیره ده او ټلیفون مو ده 00422124501 لنډه ده مخلو
ازادي رادیو پر لنډو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000
15000
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
بیا مام خراغلاستویم زه سفی ولاستان اگزایم د ازادی پسپو کې خبرونه اورې په دې باندې بحث کوو چې امریکا متحده ایالاتونو تصمیم نیولای دی 3.5 میلیارډ کنګل شوې شتمنۍ چې د افغانستان بانک زیر میوي هغه سویس ته انتقال کړي او د نظارت لپاره یو بورډ هم ټاکلی چې پکې دوه افغانان او یو امریکایی او یو سویسای چارواکي دي او ورسته به بیا د بشری حقوقو په مسله هم خبري وکړو خو که اوس د همدغه مسلې په ارتباط باندې څه نظر یا د میلمنو خاغلی داوودزی یا خاغلی رامسپور څخه څه پوښتنه لري کولای شي موږ سره پوښتنه مطرح کړئ مهرباني یو اوریدونکو لرو د واتس اپ لاري
سلام علیکم څنګه تاسو محترم تاسو سلامونه او د ازادي رادیو ټولو محترم کارکونکو اوریدونکو دا فهیم نورانی نابینا در سره په لیکم د لغمان نه
وعلیکم مهرباني وکړئ سپ
ډیره مننه څنګه محترم امریکا تل افغانانو سره ظلم کړی دی اوس هم افغانانو سره ظلم کوي دماغ وختنم دغه د امریکا څخه د نړیوالو څخه چې دغه د افغانستان 1 میلیارډ ډالر چې کوم دی دا د افغانستان حکومت ته د افغانستان بانک ته اوس پاري دا د افغانستان د خلکو سرمایه ده دا نه د طالبانو سرمایه ده نه د جمهوریت و نه د امارت ده نه د بل ده نه د بل ده دا د افغانانو د دې مظلوم خلکو سرمایه ده دماغ وختنم دغه ده چې دا هیڅ کله هم د منلو وړ نه ده چې دا یا سویس ته سپاري یا جاپان ته سپاري یا بل ته سپاري یا بل ته سپاري وختنه مې همدغه ده چې امریکا د نور له خدای وډار شي اگر چې هغه خدای هم نه پیژني خو خدای دې وډار شي او دغه کار دې نور نه کوي کنه ل ډیر سخت برګون سره باندې مخامخ شي او بیا به داسې برګون سره مخامخ شي چې دوی به بیا هیڅ کوم سنشي کولای نو زما غوښتنه همدغه ده له ټولو ملګرو ملتونو سازمان څخه که دا رښتیا بې پرې سازمان وي چې په امریکا باندې فشار راولي چې دغه د افغانانو حق دا د مظلومو افغانانو حق دوی نور چاته ونه سپاري او دا خپل افغانانو ته وسپاري دا د افغانۍ پشتیوانه ده. دا نه څوک مصرفولی شي نه په کوم پروژه کې مصرفولی شي نه بلکې نه بلکې نو دا باید چې د افغانستان بانک په واک کې ورکړل شي تر څو دلته دا اوس مونږ تاسو ګورو زمونږ افغانۍ دومره زړې شوي دي سانکزی صاحب چې بیخي د کارولو وړ نه ده او دلته دومره قیمتي ده چې اندازې نه زیات قیمتي ده. نو دا د وجه همدغه ده عمده وجه همدغه ده چې دوی زمونږ پیسې کنګل کړي دي او مونږ ته په لاس کې نه راکوي. زمونږ د $2.5 میلیارد د سوداګرو پیسې دوی کنګل کړي دي. امریکا یو ظالم یو دیکتاتور یو تروریست ملک ده په نړۍ کې افغانانو سره.
تاسو پیغام موږ واورید د تاسو پیغام موږ واورید بل اوریدونکو به هم راواخلو. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او نظر مو شریک کړئ.
سلام
علیکم. تاسو چې له ګرنټس تماس کې مو سبرسر سلامونه. صفی الله ستان اگزام شي برسب نن رخصت ده. مهرباني وکړئ خپل نظر او پوښتنه کول راي. مهرباني. خراب راځي لک جان راځي که ځای ته لک تغیر ورکړي چې غږ مو سم شي بیا خبره کوکي. تاسو نظر مو اورید بل اوریدونکو هم لرو. مهرباني وکړئ البته دوه اوریدونکو لرو د دوی غږونه اورو بیا به ورسته میلمنو ته ورشم. دا دوه ورستی دي. مهرباني وکړئ.
اغه نه هغه موږ ته دی ورکی موږ ته پوبای موږ نه غواړو نه غواړو نه غواړو موږ بل خدای هر څه غواړو کلو د امریکایانو موږ نه لاس واخلي چې موږ کورنۍ چالو کې جنور کار و نه لري. دا یو خبره. بل خبره دا ده چې په موږ باندې ظلم نه نه واله ټولنه مرګري ملتونه امنیت شورا نه نه واله محکمه کوي که چیرته رښتیا نړیواله محکمه وي خو باید چې دا د موږ حق حقوق وسنجوي او هماغه سې کار وکړي که حقم دې راځي کړي که حقم نه وي نه دې راکوي. امنیت شورا وګوره ملګري ملتونه وګوره دا نړیواله ټولنه وګوره چې دا په غونډه دنیا حاکمیت لري. اما نن ګوره چې په موږ باندې روسانو حمله وکړل امریکایانو هم راباندې وکړل 45 مملکتو هم راباندې وکړل. دغه اوس هم په موږ باندې هم کوي چې نن په رسمیت پېژني نن په ازادي خوشي کوي د دوی د موږ په کورنیو چارو کې څه کار ده ورسلام پیچرا
بل اوریدونکو به راخلو. دا به وروستی وي البته د دوی غږونه به مو اورو بیا به ورشو بیرته میلمنو ته که دوی څه نظر درلود په دې مسله باندې. مهرباني وروستی اوریدونکی دی. دوی ټلیفون بند شو البته ژمنه مو کړې چې وروسته اوریدونکو په هر صورت ور به شو بیرته خپلو میلمنو ته. ښاغلی داودزی د ځینو خلکو غږونه تاسو واورېدل له بېلابېلو سیمو یې زنګونه راولي او د دوی غوښتنه هم دا ده البته په ساده ژبه چې دغه پیسې باید موږ ته راخوشي شي او راکړل شي. څه نظر لرئ تاسو په دې رابطه باندې د عامو خلکو هغه څنګه ارزوئ خبرې؟
ټول عام خلکو ته چې پیامونه پریښي او د زړه له کومې سلامونه وایم. او خبره دا ده چې د دوی نظر خو ډېر د قدر وړ دی اما دا خو یو ډېر خاصه تخنیکي مسله ده. یعنی زه هم چې پې غږېږم لږ د څه نه څه تجربې د مخې غږېږم. دا یو مسلکي مسله ده. نو په هر صورت نظر روز ته احترام خو زه غواړم یو بل اړخ را وسپړم. هغه دا دی چې دا پیسې د اوس نه امریکا کې نه دي پرتې، دا خو تل پرتې وي. یعنی هغه اقل تیر شل کلو کې چې موږ مسؤلیت درلو د پیسې په امریکا کې وي. مخکې مې چې اشاره وکړله کله چې دوه بحران پیدا شول په کابل کې او مرکزی بانک ته ویل شو چې دغه پیسو نه استفاده وکړي، نو هغه وخت کې یو حقیقت هغه وخت کې ماته معلوم شو چې رئیس دفتر هم په هغه وخت کې چې په کابل کې صرف یو لس شل میلیونه ډالر په مرکزی بانک کې وو او درې سوه څو میلیونه افغانۍ وې او دیرش میلیونه ډالر په دوبۍ کې وو، باقي ټول په امریکا کې وو. نو دا همدغه سي میکانیزم سنجول شوی او دا همیشه په امریکا کې وي. دې معنا دا ده چې په امریکا کې دا اینو دا محفوظ دي او دینه ښه ګټه پورته کیږي. ګټه په دې معنا چې دا سرمایه گذاري کیږي او هغه ګټه بیرته په سرجم باندې غورځيږي، ځکه دا خو همیشه نه میلیارد ډالر نه و، دا خو د شپېته میلیون افغانۍ نه شروع شو، شپېته میلیون ډالر نه شروع شوی و په 2001-2002 کې چې بالاخره ورسېدي نه میلیارد ته، چون مصرف تنه نه کېده، ګټې په سرجم باندې ور اضافه کېدله. اوس حالت داسې دی چې اوس سرجم شاید ډیر نشي، اما ځینې موارد چې پیښیږي هغې کې مصرف کې سرجم نه راښکته شي. خو دا خبره چې دا پیسې انتقال شي مرکزی بانک ته د افغانستان، دا هیڅ وخت نه دي شوي، پخوا هم نه دي شوي. خو پخوا چون دولتونه امریکا په رسمیت پیژنده، نو د رئیس دولت د افغانستان تصمیم ورته مهم و، هغه به تصمیم ونیو د هغې قدر یې کو. اوس چون طالبان په رسمیت نه پیژني، نو د دوی تصمیم په رسمیت نه پیژني. دا د مسلې یو اړخ دی. بل اړخ د مسلې دا دی چې دا افغانستان ډېر خوشبخته و او اوس هم دی چې اته نه میلیارد ډالر په دغه نامو باندې د پښتوانی لري په بانکونو کې. پاکستان څو موده مخکې شپږ میلیارده پنځه میلیارده ته راښکته شو. که دا پښتوانه صفر شي هغه ملک ته مفلس وایي، بیا هغه سره څوک تجارت نه کوي، هغه لیټر آف کریډیټ نشي جوړولی. اوس هم دلته دا یو نزاکت موجود دی چې دا پیسې چې په سویس بانک کې، نو د افغانستان تجار لیټر آف کریډیټ نشي جوړولی، یعنی په ډالر باندې اوس هم تجارت نشی کولی. نو مجبورن به په کلدار او په نورو محلي پیسو باندې تجارت کی، نو دا ضرر دی. چې را خلاصې کما، مونږ خو د خدای دا سات غواړو چې حالت راشي چې دا پیسې بیرته فزیکی توګه نه، کنټرول مدیریت د مرکزی بانک د افغانستان سره، او اما هغه حالت خو روان نه یو، سرچپه روان یو. سرچپه په دې معنا چې طالبان او اسلامي امارت لا هم انزوا خو روان دي، او داسې ډېر نور موارد هم خدای نه خواسته شاید چې پیښ شي چې متاسفانه قیمت به د افغانستان خلک ادا کړي.
ډېره مننه کوم ښاغلی داودزی کور موادان. ښاغلی رامسپور، که تاسو هم د اوریدونکو په نظریاتو باندې څه تبصره لرئ، مهرباني وکړئ وخت به درکړو.
زه هم په خپل وخت درنو اوریدونکو ته او پښتونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. واقعا دا خو تخنیکی اړخ پکې ډېر دي، خصوصا دا د پولشویی مسله چې نن سبا په دنیا کې ده، یا د تروریزم مسله نن سبا ده. دا ټول هغه موضوعات دي چې دنیا نشي کولی چې دغه پیسې صلاحیت د افغانستان بانک ته یا افغانستان موجوده حاکمیت ته ورکړي. نو دا یو ډېر غټه مسله ده. ما مخکې هم اشاره وکړل، کاشکې چې داسې یو وضعیت رامنځته شوی وای چې دنیا دغه نظام په رسمیت پیژندلی وای، او دغه نظام هم داسې یو توافق ملی و اشتی ملی رامنځته کړی وای چې د خپل ملی و بین المللي مشروعیت کسب کړی وای. خو متاسفانه موږ بحران خواته روان یو په دغه یو کال کې، دا هیڅ د هیڅ چانه پت نه ده، او له همدې کبله موږ په دې باندې موافق نه شو. بل اوریدونکي یو بله مسله مطرح کړه چې دنیا موږ باندې په دغه پنځه څلوېښت کالو کې ظلم کړی دی. صحیح ده چې بیلابیل عوامل په دې کې موجود، هغه باندې بحث نه کوو، خو دنیا همیشه دو جانبه تعامل غواړي. که چیرې دنیاوال غواړي چې نه تنها افغانستان سره ښه تعامل ولري، خو دوی هم د افغانستان څخه دا هیله لري چې بعد داسې یو نظام دلته وي چې بین المللي تروریزم دلته وده ونه کړي، یو ملي نظام وي، خلک ترې خوشحاله واوسي، خلک خپل ځان په حاکمیت کې وګوري، په اداره کې وګوري، د ښځو ونډه په اداره او حاکمیت کې مطرح وي، دوی ته حق ورکړل شي، همدغه رقم نور مدني او بشري حقونه باید خوندي وي. یو بل اوریدونکو دا ته اشاره وکړ چې دغه پیسې بهتره و چې قربانیان د جګړې قربانیانو ته ورکړل شي. د جګړې قربانیان ورور ډیر یو غټ بحث دی. او هغه وخت چې ما په دغه مذاکراتو دغې کې د ملګرو ملتونو لخوا په دې کې ما ګډون درلود، په بار بار دغه مسله مونږ دوی سره مطرح کړې دي، طالبان سره مطرح کړې دي چې دا د قربانیانو مسله افغانستان کې ډېر یو غټه مسله ده. دا د قرباني حق دی چې حقیقت باندې پوسی، دا د قرباني حق دی چې ور باندې چې ورته تسلیت حاصل شي، دا د قرباني د جګړې حق دی چې ورته غرامت یا تاوان ورکړ شي. نو کچیر دغه یو میکانیزم باندې چې ملګرو ملتونه روان وو یا دنیاوالي غوالي دوی کلک ولال ووسی یا اوسم دوی اقدامات وکړي، نو طبیعي ده چې د قربانیانو حقوق باید د جګړې نه وروسته باید خوندي شي او هغوی ته هغه د هغوی حقونه ورکړل شي. دا هغه پرته له دغه پیسې څخه هم کیدای شي، دوی ته امتیازات ورکړل شي او نور موضوعات چې یو غټ بحث ده هغه باندې. ډیره مننه.
مننه کوم. اوریدونکو اوس به ورشو دویم موضوع ته دغه پروګرام. البته دا هم تړلې ده د بهرنیو چارو وزارت د امریکا د ویان له خبرو سره. نیت پرایس ویلی وو که څنګه په ځینو هیوادو کې د طالبانو د حکومت سفیران او استازي شته، او کابل کې هم د ګوتو په شمار سفارتونه فعال دي. امریکا چې لوی قدرت پرون اعلان کړی، البته د دوی د بهرنیو چارو وزارت چې په کابل کې د القاعدې د مشر ایمان الزواهری تر وژل کېدو وروسته له طالبانو سره په لوړه کچه دوی خبرې نه دي کړي. ښاغلی داودزی، امریکا خو پر راس کې ده، یعنی ډېری وادونه تعقیبوي، دوی که دغه سید طالبانو سره اړیکې او خبرې بیخي پرې کوي، یعنی خبرې نه ورسره کوي، دا څه معنا لري او بالاخره دا وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی؟
ډېر د اندېښنې وړ دی. امریکا اوس یو د څو سوپر پاور نه دی، یوازینی سوپر پاور دی. یعنی کله چې د دنیا د دوه قطبي حالت نه ختمه شوله، دنیا یو قطبی شوله، او په راس دغه نظام کې امریکا دی. ځینې دوستان ملګري ملل متحد نه توقعات لري ملل متحد د امریکا په لاس کې یو شی دی. البته چې ځینې نور ملکونه لکه چین او روسیا او نور کوشش کوي چې یا د استجمامي توګه د امریکا سره رقابت وکړي، یا یوازې وکړي او دنیا د یو قطبي حالت نه څو قطبي ته بوزي، خو هغه لا لري ده. اوس په دې فعلي حالت کې دا خو یو 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 نو افتخار او طالبانو ته چې امریکا ورسره یو معاهده امضا کړه. په هغه معاهده کې دوه مهم اړخونه مراعت نشول. حقیقت کې خود څلور نه یو مراعت شو چې د امریکا وتل وو. ا دویم چې اوربند وو هغه خود به خودي واقع شو، چون طالبانو په نظامی دګر کې بورد وکړه، نو خبره ولاسه شو. مګر دوه موارد نور چې یو د تروریزم مسله وا چې د طالبانو د اړیکو او د بنگلادي تروریزم، او نو په هغه کې طالبانو وعده کړی وي اما کله چې زواهری په کابل کې وشتل شو کې د شنورم د حملات چې وی چې ډیر مطبوعاتي نشوي، یا مثلا پاکستانیانو په افغانستان په خاوره کې د ټي ټي پی ازا وجلی دي، یا په انفجار باندې یا ترور کړی دي، یا هم شاید ډرون نه استفاده کړی یا غوی خدانو، ټول دا خبرې خي چې د بملي تروریزم په افغانستان کې حضور لري او شته دي. اوس چې طالبان دا ردی، البته چې حضور نه ردی، دوی وایي چې شته دي خو مونږ اجازه نه ورکو چې چاته ضرر ورسی. کله چې روسیه یو او څو مدمخ کې ادعا وکړه چې په افغانستان کې د داعش تعداد ترې چند څلور چند شوې د پخوا په نسبت، طالبان وایان دا خبر رد کړل چې نه مونږ غپلی دي. یو هفته نه وتیره چې د روسیې په سفارت باندې حمله وکړه. نو دلته اوس دوه حالت دي، یو هغه حضور دی د تروریزم چې داعش په شکل دی چې د طالبانو مقابل کې جنګیږي، یو هغه حضور دی چې د طالبانو سره هماهنګ دي. او په دې کې هر ورځ نوې خبرې راوځي. اوس دا مولانا اظهر، مسعود اظهر خبره پکې راووتله، همداسې سبا شاید نورم راوځي. نو دا نه یوازې امریکا ته، ټولې دنیا ته چې د تروریزم نه متضرر شوي دي یېره لري. حتی هغه ملکونه چې طالبان سره نسبتا ښې اړیکې لري لکه چین او روسیه، هغوی ته هم دا خبره ډېره مهمه ده چې افغانستان کې باید بینالمللي تروریزم موجود نه وي، او طالبانو په دې کې وعدې کړې وي. ابل مورد چې طالبانو وعدې کړې وي هغه هم کېدای شي وروسته پرې بحث وکړو چې د افغانانو یو ګډ نظام، البته چې اسلامي نظام به وي، ولی مشارکتی نظام بی یو ملی گفتمان په نتیجه کې باغره منسته شوی باغی که طالبان پاتې راغله. نو دا دوه مورده دا څلور ده چې پاتې راغلی. زه یقین لرم چې امریکا په دې حالت کې نشي کولی چې قدم را واخلي او د رسمیت پیژندلو خواته لاړ شي، او په دې هم زه مطمئن یم چې تر څو د امریکا د خوانه شین چراغ ور نه کړل شي، حتی چې د امریکا رقیبان نشي کولی، جرات نه کوي دې وخت کې چې را مخته شي او د طالبانو رژیم په رسمیت وپیژني، په شمول د پاکستان، په شمول د ایران، دا یو هم نشي کولی. دونه لوی دغه نشي اخیستی چې د امریکا سره په دې وخت کې په رقابت کې واقع شي.
ډیره مننه کوم ښاغلی داودزی د تاسو له توضیحاتو نه. ښاغلی رامسپور، د تاسو نه یوه پوښتنه همدې برخه کې لرو، بیا به ورشو د بشري حقونو مسلې ته. د تاسو نظر په دغسې یو حالت کې څه دی چې امریکا ویلي په لوړه کچه موږ خبرې نه لرو نورې له طالبانو سره، له هغه وخت چې ایمان زواهری ووژل شو په کابل کې، د دوی البته ځانګړي استازي توماس ویست او رینا امیری او ځینې نور چارواکي به ورتلل دوهې کې به خبرې کولې، دغسې یو وضعیت په څه معنا دی؟
مخکې خو داوزای صاحب ډیر کافی اندازه توضیحات ورکړل. واقعا هغه د نگرانی نقطې تر اوسه پاتې دي چې هغه د تروریزم دی او د طالبانو لخوا هغه کوم ژمنو چې دوی ضرور و چې کړی وای هغه ژمنو د نه پوره کولو له وجې نه او د قدرت انحصار له وجې نه، او دغه بشري حقونو د موضوعاتو له کبله د نړیوال حاضر نه دي چې دوی سره مستقیما تعامل وکړي. خو نن هم په مطبوعاتو کې دا شی راغلی ده چې ښاغلی تاموس دا ویل ده سره لیدي چې مونږ دا صحیح تعامل نه غواړو، لیکن تعامل ضرور ده، تعامل مونږ ته ضرور ده چې باید دوی سره وکړو. یعنی دوی خامخا خپل روابط ساتي سر دې چې دوی نه غواړي چې په مستقیمه توګه یا مثلا په رسمي توګه دوی په رسمیت وپیژني. نړیوال خپل امنیتي او سیاسي او اقتصادي اړیکو لپاره نو دا دې ته ضرورت لري چې بالاخره هر رقم چې دغه یو حاکمیت سره خپل اړیکې وساتي. دا د مجبوریت لهاند دي، اوس دغه ټول د آسیا میانه هیوادونه دوی د مجبوریت لهاند مجبور دي چې مثلا دوی سره خپل تعاملات وساتي، یا نور ګاونډي ملکونه لکه چین نیولې تیر ایران او پاکستانه. خو هیڅ یوې د دې قدرت دوی سره نشته او اراده نشته چې دوی په رسمیت باندې وپیژني، او د همدې کبله د بانکي او اقتصادي مشاکل هم د سبا افغانستان کې زیات شوي دي. نو خامخا خپل تعامل دوی کېدای شي چې جاري وساتي، لیکن دا یو کلک نقطې ته مونږ نشي رسولای شي د مونږ دغه موجوده نظام په رسمیت باندې وپیژني، سي نړیوال وپیژني او افغانستان ترقی او پیشرفت وته ولاړ شي. دغه سي په ټپه درېدل یو حالت به مونږ ته بدبختي به زړه زیات شي.
ډیره مننه کوم ښاغلی رامسپور له تاسو نه. البته اوریدونکو، اوس به یو لنډه دمه واخلو.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ازادي په سپو کې پروګرام تغواګي است. د امریکا له خوا د کنګل شو پیسو مسله مو تر دې دمه وڅېړله. له خپلو درنو میلمنو ښاغلي محمد عمر داودزی او ښاغلي ابوالاحرار رامسپور سره اوس به راشو د بشري حقونو موضوع ته، چې په دغې اونۍ او تر دې مخکې په څه وخت کې د سرخطونو ګرځېدلي، او همدارنګه دا چې طالبان د بشري حقونو مسلې ته ژمن نه دي. البته په دې رابطه باندې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپورتر دا اونۍ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې ډیره جدي اندېښنه وښودله خپله.
I regret to report that since this mandate was established almost a year ago,
سره راپور ورکوم چې لشاو خو یو کال رئیس چې دا ماموریت پیل شوی، د بشری حقوقو وضعیت لا پسې خراب شوی دی. افغانان په یو بشری ناورین کې ایثار دي چې نړۍ رسیدګي کې پاتې ښکاری. د ښځو او نجونو د حقوقو جدي سرغړونه، د مخالفینو او منتقدینو غچ اخیستونکې ځپل، او د طالبانو لخوا د بیان په ازادۍ بندیز د یو استبدادي حاکمیت څرګندونه کوي. دا بحران د دې شورا دوامداره پاملرنې ته اړتیا لري.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بینیت و چې د دې اونۍ په لومړیو کې په جنیوا کې د بشري حقونو شورا ته خپل رپورټ وړاندې کړ. ښاغلی ریچارډ بینیت افغانستان ته هم سفر کړی و، یوولس ورځې په افغانستان کې و، بېلابېلو ولایتونو له هغې ډلې کندهار او مزار ته تللی او له خلکو سره یې نږدې خبرې کړې وې. د ملګرو ملتونو په دې غونډه کې د افغانستان په اوسنی بشري بحران باندې خبري وشولې. البته له انتقادونو سره مخ د طالبانو حکومت ویل د طالبانو حکومت ته ګوتنی ول کېدې چې د بشري حقوقو مسلې ته ژمن نه دی پاتې او وضعیت ورځ تر بلې خراب دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په حواله باندې په هماغه شپه دوی یو مفصله اعلامیه ورکړله او غبرګونی وښود. طالبانو د ریچارډ بنت دغه خبرې مغرضانه وبللې او ویویلې چې واقعیت لري دي او ځینې وړه مسایل په پام کې نیولې او نور د دوی په خبره پیشرفتونو ته اشاره نه ده کړې. خوشبختانه چې د پروګرام بله میلمنه البته آغلی شکریا بارکزی په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او د حقونو فعاله اوس د ټلیفون له لارې موږ سره وصل شوله. آغلی بارکزی هم د غونډه کې اشتراک کړی او تاسو ته ښه راغلاست وایم. مننه چې ټلیفون مو واخیست. پوهیږم چې مصروف وای مګر مننه چې راغلی. په ټوله کې لکه څنګه چې وویل نیوکه په دې وي چې وضعیت ډیر کړکېچن دی او طالبان ورځ تر بلې د خرابېدو خواته روان دي او بشري حقونو ته درناوی نه لري. که څه هم چې طالبان ادعا کوي چې دا کار کوو، ټولو انتقاد په دې کوو چې نقض روان دی او په دې هم انتقاد کېده چې نړیواله ټولنه څه نه کوي. د هلته دغې حاکمې فضا په اړه راته ووایي چې څه روان و په خپله تالار کې او په خپله مجلس کې چې تاسو خبرې وکړې.
سلامونه او نیکی هیلی. دنه د بشری حقوقو په شورا کې افغانستان او د افغانستان خلکو سره ډیر ستره خواخوږي و، همدردی و او پوهاوی و. حتی هغه خبرې چې اکثر په ریپورت کې راغلي و هغه نه باندې هم د نور ملکونو استازي هغه ویل خپل اندېښنې د بشري حقوقو د وضعیت او مخصوصا د ښځو حقوقو د وضعیت په افغانستان کې وښودله. چې البته دا خپل د پداګه کې چې سربېره پر دې چې دغه راپور د واقعیتونو پر اساس باندې جوړ شوی و، دنیا نور نشي کولای چې دا وزغمي چې افغانستان خلک د چې د دې نړۍ یو برخه ده په سیستماتیک ډول باندې د دې حقونه نقض شي. او زه فکر کوم به ساره حمایت د افغانستان نه او هغه شته واقعیتونه په افغانستان په غی باندې غور او رپورت جوړول د هغه شیان نه دي چې طالبان نن ادعا لري او وایي چې دا صرف یو پلمه ده او یا وایي چې دا صرف یو مکمل راپور نه دی. زه باید دا پزغرد وایم چې متاسفانه طالبان د خپل کړنو نه سربېره پر دې چې نه شرمېږي، حتی د لوستلو په وخت کې د بیانولو چې د نور بین المللي ادارو لخوا نه هم کیږي، دوی نه غواړي چې هغه شته واقعیتونه ومني. او زه فکر کوم چې تر دې حده دروغ ویل او تر دې حده انکار کول په سیاست کې هم یو جرم دی. او تر ټولو مهمه او ستره خبره هم دا ده چې افغانستان باید او مخصوصا ملګری ملتونه په افغانستان کې د بشري حقوقو نقص د یو جنایت په توګه باید وپیژني او عاملونو سره باید د بین المللي او ملي قوانینو پر اساس چلند وکړي. چې زه فکر کوم دغه کار شونی دی. موږ دې ته منتظر یو چې یو ثابت میکانیزمونه جوړ شي تر څو چې د افغانستان خلک خپل اساسي او ابتدایي حقوق ته وتوانېږي چې لاسرسی ترلاسه کی. البته د دې ټولو ناخوالو ترڅنګ زه فکر کوم په اوسنۍ شرایطو کې چې حداقل د افغانستان په وضعیت باندې خبرې اترې کیږي او ملکونه او سازمانونه خپل حمایت افغانستان ښکاره کوي، د افغانستان ته لاسته راوړنه ده. خو اجازه راکړئ زما لپاره ډېر د اندېښنې وړ دوه موضوع وه. اول دا و چې متاسفانه سربېره پر دې چې دومره خوخګي د افغانستان سره شته دی، عملي او کوټلي ګامونه به څه وخت اخیستل کیږي؟ مګر تر دې بل زړه خوګون کې خبر هم دا و چې په افغانستان کې ما ولیدل چین خپله یو ملک دی چې د بشري حقونو په نقص باندې محکوم شوی. حتی موږ خپله پوهیږو چې په چین کې د چین مسلمانان خپل حقونو نه برخمن نه دي. مګر زما لپاره د تعجب وړ خبر هم دا و چې د چین مدني ټولنې فعالین په افغانستان کې د بشري حقونو په وضعیت باندې خپل نظر بیانوله. دا یو نوی اشغال بیلګه وه چې ما هلته ولیدله. زه نه وایم هر مؤسسه هر مدني ټولنه کوای شي چې افغانستان خلکو سره مرسته وکړي، مګر که چیرته دا مرسته د افغانستان د خلکو او د بشري حقونو د پلي کېدو لپاره وي. متاسفانه باید ووایم چې نن سبا هر ملک خپل ستراتیژۍ لپاره په افغانستان کې خپل سازمانونه لري او دا ډیر ماته د اندېښنی وړ و.
اغلی بارګزی کومې خبرې او وړاندیزونه چې د ملګرو ملتونو دغه متخصص ښاغلی ریچارډ بنیت وکړل، البته ویلې چې طالبان باید په خپلو ژمنو ودرېږي، د بشري حقونو مسلې ته احترام وکړي، څه ژمنې چې کړي هغه باید پر ځای کړي او نړیواله ټولنه هم خپل مسؤلیت ادا کړي. فکر کوي په دغه تشکیل چې دای لري څلور پنځه کسان ورسره دي، د افغانستان دومره لویه مسله کولای شي چې وپلټي په سمه توګه باندې او کانکریټ نظر چې ضرورت دی چې دغه په اساس کې د ملګرو ملتونو پریکړه وکړي؟
په دې کې هیڅ شک ځای نشته چې ریچارډ بنیت او دفتر یې نور امکاناتو ته ضرورت لري، مګر هیرم نشي چې د ریچارډ بنیت دفتر د ملل متحد د خوا څخه یو دفتر دی. بشري حقونو غیر ملل متحد دفترونه نور، د بیلګې په ډول امنیسټي انټرنیشنل، هیومن رایټس واچ او نور گزارشونه هم چې جوړیږي د افغانستان پاکل او یا نور ملکونو پاکل باندې، هغه هم د هغې ریپورتونو د فکت په اساس باندې جوړیږي، یعنی د شته واقعیتونو. او زه فکر کوم چې خامخا د ریچارډ بنیت د ماموریت پاکل باندې او د هغې د نور امکاناتو سهولتونو پاکل باندې به تصمیم ونیول سي. خو زما په اند کم ناورین چنن سبا په افغانستان کې روان دی، خلک نه تنها یوازې د تلویزیون، رادیو او سوشل میډیا لخوانه اوري، د دې ترڅنګ خپل د طالبانو هغه اعلامیه هم دا په ډاګه کوي، او د دې کړنې او د دې سیاست او د دې پالیسی او عمیقا د دې ستراتیژي مخصوصا د ښځو د خلکو په مقابل کې ډیر شیانو ته ضرورت نشته. د بیلګې په ډول باندې موږ تاسو خپل واورېدله چې د طالبانو یو قومندان د یو جنگي اسیر چې لاسونه یې تړل شوي په پنجشیر کې د هغې د وژلو حکم ورکوي، دا خپله جنگي جنایت دی. موږ او تاسو خپله وینو چې دا طالبان په رسمي ډول باندې نه پرېږدي چې ښځینه دولتي مکتبونه شروع سي. موږ او تاسو خپله وینو او اورو او دا د طالبانو حکم دی چې ښځو په دفترونو کې د کار کولو زمینه ورته برابر نه ده، حتی هغوی نه غوښتل کېږي چې تاسو خپل د کور کې نارینه معرفي کوي. موږ تاسو دا خپله وینو او اورو چې طالبان د ښځو نه بردي جنسي جوړې کړې دي او بندیانه یې. موږ تاسو دا ځینې شیان دي چې یعنې طالبان په خپل کړنو، خپل اعلامیو او خپل سیاستونو کې هغه ته په واضح ډول باندې وای بیانې چې دې لپاره بیا نور زیاتی او اضافي شواهدو ته ضرورت نشته.
مننه آقای بارکزی، تاسو لطفا پاتې شئ اوس به د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد هغه غږ واورو چې موږ ته د خبرګون صفات
راغلی. زه غواړم یو بل څه ووایم. نن په افغانستان کې پس له یو کال د بین الافغاني ډایالوګ خبره په ویانا کې ده، او زه په دې کانفرنس کې ګډونوالم، نو ځکه نشم کولای تاسو سره ډیر په لاین کې پاتې شم، ځکه چې هلته هم اول ځل په افغانستان کې افغان سیاسیون سره ټول شوي دي او د افغانستان د راتلونکي پاک له باندې غږیږي. او د خوشحالۍ خبر هم دا ده چې ټول حداقل دې شي ته متفق دي چې باید یو ملي اجماع رامنځته شي چې په افغانستان کې د یو ثبات او د اوسنۍ بحران نه د افغانستان د وتلو منطقي لارې ته
اروپا څومره له دغسې ناستو نه حمایت کوي، عملي حمایت چې بالاخره یو نتیجه ورکړي؟
موږ غواړو یو بین الافغاني ډیالوګ ولرو په اول قدم کې، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر بین المللي ناسته بغیر د حمایت نه نشته. طبیعي خبره ده چې د دنیا سیاسي حمایت د دغه ناستو نه شته دی، او کیدای شي دا د یو پروسې په صفت باندې ومنل شي.
صحیح، ډیره مننه کوم آغلی، شکریہ بارکزی په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر او سیاستوال چې په بین الافغانی ناسته کې چې اوس په ویانا کې روانه ده، د ځینو افغان سیاستوالو ترمنځ او بشري حقونو فعالانو ترمنځ هلته اشتراک لري. مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې چې دا اونۍ ناسته درلوده، او ریچارډ بنیت ورته خپل راپور وړاندې کړ، ګډون کړی و. البته په هغه ناسته کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه ډیره جدي اندېښنه وښودل شوله. اوس به د طالبانو د کورنیو چارو د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی تازه خبرې واورو. البته دا خبرې تازه په سوشل میډیا باندې راوتی دي چې د خپل جنگیالیو او ځواکونو ته ځینې پیغامونه لري، لاغې ډلې یو برخې داده چې د وای چې د عفو فرمان نه عملي کیږي.
داس خبر زبر بار کما چې موږ امن دی عفا د پلانای د بیا درز څو پروجیکټ په لار کې چې په پینو باندې یو څه کولې شي دي خو چې څنګه ولې اکو ته دروازه شي
خغلی داود زای او خغلی رامسپور لتاسو مننه کوم چې تر دې دمه مو اوسله وکړه او پاتې شولې البته غلی بارګزی لکه څنګه میچو ویل لاغوی د کام وخت لپاره راغلی ولا ولاړل لتاسو ډیره مننه چې پاتې شوي زه اوس خغلی داود زای لتاسو پښتنه لرم چې د سراج الدین اقانی د خبري تازه راوتی دی البته د ویل چې د فرمان ته ځینی خلک ژوند نه دی او خلک خپل سر وژني منظور د طالبانو ځینی کسانو نو که وضعیت دغه سي دوام کوي طالبان لوي خو رسمیت غواړي لبلې خوخي اړیکی غواړي پیسې غواړي کومکونه غواړي مګر تر څنګه دغه سي د بشری اخونو ناخوالی هم روانی دي چې تخپل طالب مشران منی او قبلوی بل اخر په افغانستان کومي خواته لاړ شي
بیا سلامونه ټولو ته خبر دا ده چې فعلی حالت کې د طالبانو اسلامي تحریک د یو تحریک په توګه پات شوې ده تحریک او یو تنظیم او یو حزب منځ کې فرق دی چې تحریک کې د مختلفو افکار او خلکې موجودي کې اختلافات شته د نظر اختلافات په هر مهم مورد کې شته د جنکو د مکتب پاک لشته د جنگي جرایمو پاک لشته د غیر مسؤولانه اعمالو پاک لشته ولې مهمه دا ده چې په راس کې چې څوک ځانته دولت وایي او د دې متمدنې نړی جزان غنی نو باید اراده درسته پالیسی درسته د دې بشری حقوق او د خځو حقوق پاک لږه طالبانو پالیسی د سره درسته نه و د سره عمل مسولانه نو مثال په توګه د دنیا هر مسؤل ملک چې د ملل متحد عضو دی هغه د بشر د حقوق یو مستقل کمیسیون لري افغانستان په تیر شل کلو کې درلوده او که حتی رئیس جمهور هم سرغړونه وکړه د کمیسیون رئیس حق درلوده چې ورته جدي مشوره ورکړي چې دغلته سرغړونه ستا څنګه روانه ده یا ستا په واسطه روانه ده طالبان اولین اقدام دا و چې هغه کمیسیون منحل کړ معنا دا چې بشر حقوق هغه چې نړۍ ورته خپل تعریف لري هغه په دې توګه موږ په رسمیت نه پیژنو او ژمن نه دا پیغام بیا دا غینه روسته د خزو پاکله بل پالیسی راوته د جنکو پاکله بل راوته چې مکتب نه منی کړ نو زما منظور دا دی چې دلته یو تفکیک پکار دی یو اراده ده چې هغه د پالیسی په شکل وازی جوړیږي یو بیا سرغړونی دی د طالبان اراده کې مشکل دی دوی اراده نه لري چې هغه شکل چې بینری تعریف دی د بشری حقوقو یا متمدن تعریف دی د بشر د حقوقو په هغه توګه باندې دوی اراده نه لري چې هغه ته ژمن پاتې شي دا چې بیا سر جنگی جرایم واقع کیږي دوی په اصطلاح د عفو د فرمان نه سرغړونه کی دا سرغړونه ده دا وی خو دیم کچه بیخی ډیره ده سور خط روانه ده په دې وروستیو کې په واقعیت سره بلکې په تیر یو کال کې دا واقع شوی دی چې یو چا چې ټوپک په غاړه دی هغه فکر کوي چې زه سارندوالم زیم او پولیسم زیم او قاضیم زیم او ځای په ځای خلک وژني چې هم دا ورته سره جنه قانی اشاره کړو
تیره مننه کوم ښاغلی داود زای اشتراک نمو په دغه پروګرام کې اوس د ښاغلی رامسپور نه به دغه وروستۍ پښتنه لغوی مو کو چې افغانستان بل اخره کومې خواته روان دی په دغه سیناخوالو چې اوس موجود دی تاسو ورسته خبري ده البته
اسپانیا څخه متاسفانه چې وضعیت ډیر زولبګنونکي دي او تقریبا مایوس کوونکي دي ځکه چې دنیاوال ټول دا غوړي چې بعد افغانانو سره بعد خروان وشي خروش وشي خطر عمل وشي افغانان سره یو بل باندې تور را ټول سي ملي وفاق را منځ شي بشري حقوقو دلته خواندي سي نظام باید جوړ سي بل مللي ژوند ته دوی باید ژوند پاتې سي خو متاسفانه د حرکتو ته چې مونږ او تاسو ګورو مثبت خواته روان نه یو او دا ملک مثبت خواته روان ندی او دا چارواکي نغواړي چې په دې کې تغیرات راوړي نو تا تقریبا ډیر مایوسون کې دي او زه فکر کوم چې دا بین المللي کانفرنسونه غونډي او دا گزارشات چې بین المللي مراجع او مجامع ولخوا نن سبا نشر کیږي او جوړیږي دا ټول باید یو فشار له نقطې نظر نه وکتل سی او دنیاوال باید و حسول سی چې بل اخره دا موجوده کسان و حسوي چې یو سلسله تغیرات رامنځته کی او کچېره دوی تغیرات رامنځته نه کی مونږ او تاسو تعبیر چې یو ډیر جوړ بحران خاطر روان متاسفانه
ډیر مننه کوم ښاغلی ابول احرار رامسپور او ښاغلی محمد عمر داودزی له ګډون مو په دغه پروګرام کې همدارنګ لاغلی شکرې بارک زین چې څو وخت راغله په دې پروګرام کې له موږ سره اشتراک وکړ. اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم موادان چې ازادي په سپو کې خبرونه مو داونه له موږ سره تر پای پورې واوریدله. اوس به د بل پروګرام تر پیلېدو پورې لاند وخت لرو کولای شو یو د سندرې یو برخه واورو. مننه.
خوب پیدا کی گی